Radio.
د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبې ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاټ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قونسلګری پاکستانی چلوونکو ته ورکوي او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هر شپږ میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاټ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر یې بدرګه کوو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر له مخې په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیره اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټر یې حمله شوې په سیمه کې له غلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څیړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو تر دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي چې هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. ریټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسېد. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو جګپوړي غړي ووژل شول. د سنګاپور هوایی شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره یې د ایران هوایی حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړل او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار 24 اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایی شرکت هم پرون د ایران د هوایی حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټد، دلتا او آی ټی آی هوایی شرکتونو هم ویلي چې تلابیب ته یې خپلې الوتنې ځنډولې دي. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې لکتر لګه شل کسان له پولیسو سره په شخړو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر اعتراض کوونکو ربړي مرمۍ ویشتلې او اوښکې بهوونکی ګاز هم کارولی دی. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه معترضانو د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو د هغو 1.5 کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه چې تېره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی پر اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کارولی چې لومړی د معترضانو ډلو ورباندې حمله وکړه. لس تنه افغان غرختونکي وتوانېدل له یوه ایراني غرختونکي سره یو ځای د بابا د غره لوړه څوکه شافولادي فتح کړي. د طالبانو د المپیک عمومي ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په د افغان غر خاتونکو کې وې د هرات او درې د بامیان اوسیدونکو دغه افغان او یو ایرانی ملګری وټوانې دل چې د بابا غر شفولادي دنګي څوک ته چې 15140 متر لوړ ده وخیږي. دا نه دی ویل شوی چې دا کسان کله وټوانې دل د دنګي څوک ته وخیږي. او افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د نارینهو د 100 متر ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغان ځغاستګر کیمیا یوسفی په دې مسابقو کې پرون په شپږ دیرش لوبغاړو کې 1/3 مقام خپل کړ. هغه د برازیل د 2014 او د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې هم ګډون کړی و. ټاکل شوی چې افغانه سایکل چلوونکې یولدوز هاشمی او خورې فریبا هاشمی سبا پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو نن شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د زمری اسد دیرلسمه ده چې د 2023 میلادي کال د اگست ل دریم سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. و باورې چې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غاړي چې نیول شوی خبريالان خوشی کړي او پر رسنیو لګیدلې محدودیتونه لری کړي.
ډیر خبريالان دي ته اړسوي دي سیاد خپل دندې پریدوي یا دي ته اړسوي دي سهواد پریدوي او نور هوادو ته ولاړ سي.
د کډوالو نړیوال سازمان ویل د 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان خپل هواده وتلې دي.
پوغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور شول چې خپل هیواد پریږدي د خپل لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه واوسي خپل زده کړې وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي له هټیوالو او ګرځنده پلورونکو څخه پاکۍ ته پاملرنه غواړي.
کومو سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لخته او تورخته کوي چې دغه چاره بخار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه 4 تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله ویجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات سوي دي سي ډیر خبریالان دي ته اړ سوي دي سیاد خپل دندې پریدوي یا دي ته اړ سوي دي سهواد پریدوي او نور هوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دغه کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو له بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کوي چې طالبان باندې فشار وارد کړي تر څو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشي شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه 4 خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤل سید رحیم سیدی دی چې تیره میاشت نیول سوی او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې تیره اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو 4 خبریالانو د نیولو په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګاره سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. د سازمان وایي له دې ډلې 1 میلیون افغانانو اروپا ته پناه وړي او په سلو کې 15 نور ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. له دې افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاري او یو شمیر د خپلو لوڼو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي عوامل بولي. د موضوع تفصیل د ابدې سپوږمۍ پر راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خبر شوی، ویلي چې د دغو کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقونو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د IOM د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو په توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. IOM زیاته کړي چې له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاری او د خپلو لورګانو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزی چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره ترسو د حقوقي راتلونکي روخانه او سی خپل زده کړو کې خپل تحصیل وکي او لدې لارې نه دوی وکولای سی لوړ نمرې کسب کی او هغه خپل د خوخه پانتونونو ته لار پیدا کی.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې له افغانستانه د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري، خو له 3 کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 چې زه په بارډر راواوښتم پاکستان ته رال، نو تقریبا دا 3 کال د سیزو کچلرم کال کې چې زه په دغه پاکستان کې یم او چې کومه کیس موږ له جرمنیانو سره درلود، له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله، موږ یې په نیمۍ لار کې پرېښودو. نیمۍ کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمۍ رد کړلو، نیمۍ دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما جز
هر غړې د شړلو له ګواښ سره مخ یم. موږ هم د هغه کسانو لړل یو چې زیانمنون کې وو او ایران ته کډوال شو. زما په سیر زرګونه افغانان کډوال شول چې ډیری د بشري حقوقو فعالان او خبريالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډیر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک دی حالت فعلا قرار داره.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت ترخه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بند کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
په همدې حال کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلټنو او د کډوالو د پراخنیولو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي تازه پاکستانی پولیسو 1350 تنه بې اسناد افغان کډوال نیولي چې 240 تنه ترې افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته رسولي او نورې خوشي کړي دي. سنا ککړ راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون 1350 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 340 کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نورې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت کڅان پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د نېشنل ډیموکراټیک ګوند دی ویلمې په خبرولو سره د افغان کډوالو د زورولو په دې لړۍ اندېښنه هودلې ده. دغه ګوند لوري په بیان کې چې نن خبر شو راغلي دي چې سار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتک ناسم عمل دی. په همدې حال کې شمیر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول شوي افغانانو شمیر 200 ته رسیږي، خو دا شمیر د کډوالو د شورا له لوري نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د دغو پراخونیونو د افغان کډوالو ترمنځ سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیس لرونکی او افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت د هغو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تګ انتظار کوي. زه پخپله هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې درې کاله کېږي پاکستان کې د امریکا ته د تګ لپاره انتظار و. زه هم په دې ویره کې یم چې که د پولیس سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان به مې بېرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیول او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیولی او بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړی دی.
سودا پسې وته او مبیرون د بوټ بازار کې لږه سې د پولیسو ګاډي روانو او د لرې نه غږ را باندې وکړ چې تاسو نختي کارډ یا ماجر کارډ چې شیدارې به موته ما زړه غسې کیس لرم پروټیکشن لیټر در سره دا بیا واچول ما ګاډي کې تقریبا 3 نیم ساعت پټانه کې اومه داتا د ټلیفون نه اجازه تم را کول چې زه او چاته ټلیفون کوم ډیر سخت ګرمۍ کې سار کړم. نو بیا ما خپل خپلوانو نه تقریبا 15,000 روپۍ اخیستلې او بیا زړه خوشی کړم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه 200 افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې 10، د سپین بولدک له لارې 8، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 16 او د هرات د اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10 نیټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانین پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتي تدابیرو امر وکړ. د درمانین په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې خبری اجانس د راپور لمخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر ژرالد درمانین په یو پیغام کې خپل چارواکو ته د اضافي امنیتی تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبري اژانس هم کتلی ویلي د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی. په ځنګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحد ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر په کې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرال درمانین زیاته کړې چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځانګړي ډول دی دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. د وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورو ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړي خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او د ځمکو خوندان د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د ټولولو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنیو سیلابونو له کبله ډیر زیانونه وروختي او نشي کولای د طالبانو حکومت ته اوشر ورکړي.
مردم مشکلات خو که دارم بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی ها.
په هرات ولایت کې مو د یو کروندګر غږ اوریده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې له امله ورته د اوښتو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اوشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اوشر له ورکړې انکار وکړي دوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولیږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
د نسکو اوشر یې له موږ نه ټول کړو. دوی په شل کې یو سلنه غواړي. اوس چې د غنمو د حاصلاتو وخت دی په دې کې هم په شلو کې یو سلنه باید دوی ته ورکړو. دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په ښار او ولسوالۍ کې وپلوري.
حکومت اوشر چې په نورو ولایتونو کې د طالبانو حکومت له بزګرانو غواړي په هرات ولایت کې یو څه بیل دی. د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال می کخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلې اقتصاد می خراب دی. باغوانیم له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پورې وړم له لاسو برخو څخه یو برخه وشر ټولوي. کسل من غنم وی لاس من ترې طالبان اخلي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم اوشر طالبانو ته ورکړی دی.
ملکای قریه جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګیری اوشر راټولوي. اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي. مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړي مو لس منه ورکړل.
زموږ ګندمې کې برداشتیم.
هغه زیاته کړه چې سږ کال د سختو بارانونو له امله کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي. خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکې په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو له امله زموږ ټول حاصلات له منځه تللي او بنشته کښت له منځه تللی. د تیر کال کښت اوشر یې واخیست، سږ کال څه اخلي؟ په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت لویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو په اسلام کې اوشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي؟ یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل:
اوشر په اسلام کې یو صدقه ده، دا اوشر مستحق څوک ده؟ مستحق فقیر مسکین ده. دا حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلي، دا اوشر زکات جمعي خو څه شی د فقیر او مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې څه ورکلي نه ده د اوشر په نامه.
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا اوشر شرعي اړخ لري او هغه ځمکې چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبیږي، له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د اوشر په توګه باید ورکړل شي، مګر هغه ځمکې چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبیږي یا اوبه کیږي، د هرو شلو منو څخه یو من اوشر اخیستل کیږي. هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اوشر په ورکړې نه توانیږي، خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې اوشر جبري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو، سیلابونو، طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې له منځه وړې.
facebook.com/azadiradio
قطر منوریدونکو زموږ خاګل ازادي رادیو او دا هم د دې خبرونې ورستای راپور. د ننګرهار مرکز جلال آباد کې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د خار هټیوال او پلاسی کراچۍ او د سبزیجاتو، تازه میوه او نورو توکو پلورونکو پاکۍ ته پام نه کوي. دوی وایي چې د دوی د اقدام په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی، میوه او نور توکي او چا هم په کراچۍ وبار کړی دی. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
ننګرهار ولایت کې زمونږ چې کوم خاریان دي، دوی د دغه خار چې کوم نظافت دي دی خیال نه ساتي، بيخي کیسه کې نه دي، ځکه چې دوی په کورونو کې کوم ګندګي او کثافات یې غرو باسي په یالو کې چې او ویلې ډکه خلک غټو مشکلات سره مخ کیږي. کسابان چې کوم ځکه خوخه خرسي اماغه تکسابي کوي او غټ مشکل خلک مشکلات سره ورسره مخ کیږي، ځکه چې دوی اماغل تا چې کسابي او کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا هم خرسي نه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زایونه جوړ کړي، خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زی طبي لیبي خو ګرمي او لبل پلو په خار کې بدبوي دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
لیبي خو د ګرمي موسم دی او سخت ګرمي ده. کوم موسمو کې چې قصابین کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختي او تور خطا کوي، چې دغه چاره لیبي خو د لختي او د بندیدو سبب ګرځي. لبل خو په خار کې ډیر زیاته بدبوي رامنځته کړي ده، چې دغه بدبوي او د حفظ صحت نه پاملرنه د غنو روغتي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ د هیله وربند نه کوي چې روغتي ساتنې ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیرل ساتنې د برخې پوهان او روغتي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار خاروالي مسولین به وای د خار هټیوالو، د کورونو څښتنانو، د گذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د خار پاک ساتلو پاړه دا مپو هونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټول ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه خاروالی ویان بختی جان مراد ازادي رادیو ته ویل،
موږ د خار د اسناف سره، هټیوالو سره، اندشن د ګذر وکیلانو سره، دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغوښتې دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي، یا د پلاستیکونو اندشن، نور بوتلې، هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي، د دې څخه ډډه وکړي، تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانیو ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمېر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینی په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.